ادبی شخصیت سره په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسی دواړو ژبو کې د ډیر شیری اثر لیکلی و یا فعال و، نو دا غصه زر دیر 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 متاثر و ما ما دلائق صاحب دری نور شیرون هم کمپوز کری دی، خدا غ شیر چولو دا خپل از ما دا جون سرم یو چه تراو درلو دی، یا مثلا دا غصه چوی دیر وگری به زما لمرگ و روست از ما پا شیر باندی وای ارادونه
دیر وکړی بزماله مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارا دونه شاهی دیني په دې پوشي چې په فلمي زاله مانو لګولې و مهرونه نو چې جبا د پښتو وی زبایا ماهر بنه
دا شعر چې دا خپل ما د ژوند سره یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړله د شوزو د شاعری د پاره هغه ما د لخت په شعر کې ولیدل، نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړ او مې ویل او بل دا د لخت په لمړی تلین نو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سې سندرې هم شته چې وست تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي، فارسی میم جوړ کړی و، یعنی یم جوړ کړی دی راته پرته دی، خو هغه می شاته کړی می دی، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه د ریجی به ډیر سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا، خو هغه یعنی هغه یو بل سیستم لري، یا هغه د سیوڅه جوړی چې هغه سندری مثلا بازار ته جوړی، سندری مثلا غټ ته جوړی، خو زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، زه غواړم سندری ټولنې ته جوړ کم، زه غواړم چې سندری شوز ته جوړ کم، چې د شوز هغه وند فکر برسره کم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لاله مو خبرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څنګه دوی لتا سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنۍ نه دی، روس دی، هغه په خوا د روسي باند سره په اصطلاح هغه په جرمنی کې هغه ګیټار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې او شعر ما پکې قالب کړی دی، چې بیا په اصطلاح د هنري اړخ سړی ویلی سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ یې ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې ده جوړ کړی، ملوډي ده جوړ کړی، شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ور نږدې وي، دغه سندرو په باره کې د څه درته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده؟ سي دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه ما خپل زه یو سندره لرم چې دا غي سندرې شعر د نیمه غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوري کې جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دي، نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوښه شوه، هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیږي نو هغه ډیره خوښه کله.
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره یو وخت خبرې کولې، هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي ژنه، نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري. سرګي ته څنګه ناشنا ښکاره نه شوه؟
سرګي ته ناشنا ښکاره شوه، د سندره کې سرګي اصلا ما سره یعنی همکاري هم نه ده کړې، د سندره لکه دا نورې سندرې ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړې ده، د موسیقي ډایرکټر یې هغه دی، هغه ته ناشنا ده، خو وایم د خپل کار نه دی کړی، کچیرې ما ده صحیح له کړې وای چې د ګیټار پکې ژغولی ده دا کار کوي، ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کوم مشکل نه کله چې یوټیوب په نوټیشن باندې پوهیږي. خو دا خبره دا سندره ډیره محلي ده، نو په دې دلیل ما دا پریښول چې په هغه کې ګیتار نه یا کایم په پس منظر کې ګیتار ستا خو په پس منظر کې دی، یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دي هغه اصلي نغمه چې ده هغه ګیتار نه دی لکه دا نورې غربي سبک سندرې چې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چنيشته چې سیلانیان ورځي او دا چنې د عوایدو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. مشهوري تودې چنې د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې، په ایتالیا، ترکیه، نیوزیلند، امریکا په متحده ایالاتونو، کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي. په دې هیوادو کې د دې چنو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چنو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چنو کې ولامبي. په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي. د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته. له دغو څخه یو هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې تاوده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي. دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل، خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی. دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا 70 کیلومتر لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده. په دې اړه نور په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال اور.
د نورستان تودی چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلورو لسیزو کې د امنیت نشتون لامل د چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 20 کیلومتر لرې د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي. یو ځمکه، یو هوا او یو غر، خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودی چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشپیشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام ملا نورستانی خپل یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوش شوه، خو په خبرې چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود.
اول چې نه نه وزینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه نه وتم ټول دا څه چې وخت دی دا به ټول ټول کېدلې، خو داسې نه ده. زه خپله نه نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې و، ما طاقت ونه کړ بیرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلي وخت تیرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوستو په دې باندې یو غټ کمپل چې سر هم پټی دا ټول ځان هم پټی داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه، فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل دپاره بیا نه نباسي، دریم ځل دپاره بیا داسې نه نباسي، راوباسي. هلته یو ځای جوړ شوی دی، دا به پریس کوي، ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې. واسونو باندې وړي پولرګیو تړي وړي التا څلور پنځه نفر تور دي ورسته چې پښتنو کې خلک وای جوړ شو
د ځای وسیدونکو پوینا چینی ته پر غزیدل لار او شاوخوا سیمو کې د ډیر یخنی لامل د نختر او نورې ونې نه کیږي خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمی ګلانو زړه راښکون کې منظرې جوړې کړې دي دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سرک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډیر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سرکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد قیصر وغیره مرزونه والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل د ورستیو جنگونو د دغه ساحه تاریخی قدامت ته لوی زیان رسول مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخی سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو
د نورستان په غنو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سندونو او ابشارون ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوزونو په سیر نور زیات زیون او منظرې شته چې لیدلې اړین دي همدې خپلاګانو ته په کتو پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملی پارک اعلان کړ خو تر اوسه په کې سیلانیانو لپاره د سرکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیا نه دی برابرې شوې
دا ساجی رډي مچلې په دې ورسیو شیبو کې کندهار ته مخړو د کندهار ملی موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی د دې موزیم د لیدونکو شمیر اورستر بلې په زیاتېدو دی دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دې هڅه وکړي چې موزیم لاغنی کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي د ډبرې د برونزو د کوشانیانو د باختریانو اسلامي او نوې معاصرې دورې تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې
د کندهار تاریخي موزیم له کورونی جګړو وروسته په 1901 مریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې د برونزو د کوشانیانو دورې د باختریانو دورې اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعات او کلتوري اسات ودانی کې د نن ورته یو بل ودانی ځانګړې سوي د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي د دغه موزیم مسول احمد الله وایي د ونی پورډو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نور ولایتونو اوسیدونکي دي
د کندهار موزیم ته اوسون پسلګونو خلک انسانان د میش غډون کوي راځي او د کندهار موزیم مسجدنه کوي چې زه اړتیا خپل دغه نیمشته کوم راپور ما سره ستا میاش په میاش ما سره راپور و د امریات غواړي تقریبا اوس سپوره په بارخ څو پر ډیر سی ویجه
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پوري تړلي آثار ننداره کوي رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غنی کولو لپاره هڅه وکړي
دلته راغلي ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي نو زګای وخت بلې رازم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینم هغه دوستان یا قربان چې نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا زکه زموږ ارزښمن شان دي دې تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځایونه تاریخي شیان پراته دي اثر پراته دي نو دې ته ورشم د دولت او د خلکو څخه امیدوار څخه هله دا د خلکو څخه امید هله دا چې هغه خلک چې په خپل کورونه کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپار
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 155 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې لمیلات څخه تر مخه قدامت لري د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي
کندهار موزیم ته تقریبا په دورستي کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار اورل سوي دي چې پاره کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوشي دي هغه په نتیجه کې د سپونونو په لاس راغلي دي او هغه بیا کندهار موزیم ته را انتقال شوی دي چې تقریبا تر 50 پرې هغه آثار تعداد رسیږي.
د کورنیو جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلرم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود وو چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم.
مننه چې ازادي راډیو واوري.